السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر درو بجو ده. خبرونه زه فرشته جلالزی وړاندې کوم. په موکړې د دې ساعت مهمو خبرونو ته
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس عبدالمجید بابی وژنه وغندله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په هلمند، پکتیا او پروان ولایتونو کې یو لس ماینونه کشف او شن کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په دوام اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس عبدالمجید بابی وژنه وغندله. نوموړی په کندهار ښار کې په داسې حال کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو کې ووژل شو چې خپل دفتر ته روان و. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مشر عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل ترهګر په داسې اعمالو سره په افغانستان کې د خبریالانو او فرهنګیانو د فعالیتونو مخه نشي نیولی. د کورنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د بابی وژنه غندلې او ویلي دي چې حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو یې لټه پیل کړې ده. بلخوا د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي له رسنیو سره په تماس کې د نوموړي د وژنې مسئولیت په غاړه اخیستی دی. عبدالمجید بابی له یوې فرهنګي کورنۍ څخه و او د تیرو اتو کلونو راهیسې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په توګه کار کړی و. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په مخنغوړم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په دوام اندېښنه ښودلې. دغه کمیسیون په خپلې وی مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې په تیرو دو اونیو کې په جګړې کې د ښکېلو خواوو په پوځي عملیاتو کې درې شپېته ملکي کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په اعلامیې کې ویل شوي دي که څه هم د هلمند ولایت د مارجي په سیمه کې د مشترک په نوم روان عملیات د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ له پلوه بېساري دي، خو زیاتوي چې د تیرو دولسو ورځو راهیسې په دغو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 تنه وژل شوي او د دېرشو ماشومانو په ګډون شاوخوا 70 تنه ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په هلمند، پکتیا او پروان ولایتونو کې یو لس ماینونه کشف او شن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې همداراز ویلي دي چې پولیسو تېره ورځ د خوست په مندزو یو د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې هم د میزایل 25 مرمۍ کشف او شنډې کړي دي. اعلامیې زیاتوي پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو نیپالی او یو فلیپینای له دو افغان ملګرو سره د جعلکارۍ په تور نیولي دي. همداراز د کابل د 15 ناحیې په مربوطاتو کې شپږ نفره د غلا په تور نیولی دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د میلاد النبی ورځ ولمانځله. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني غونډې ته په وینا کې په حکومت انتقاد وکړ چې د مذهبي ورځو لمانځنې ته توجه نه کوي. هغه ویل ولسی جرګه به په راتلونکي کې داسې قوانین تصویب کړي چې په حکومت د دارنګ ورځو لمانځنه حتمي کړي. سبا د مولید شریف یا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زیږیدلو ورځ سره سمون خوري. او د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني له ځینو نورو اثارو سره د کابل بازارونو کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ، 8 پلا، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ او 50 پلا، یو سټرلینګ پاوند 3 افغانۍ او یو پلا، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، 8 پلا، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 10 پلا، او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جان اقا له کوزای وړاندې کړي.
عینی شاهدان وای مشکوکو طالب وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه تنه امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي. سیمایز چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي نن په میرعلي ښارګوټي کې ومندل شول. د دې کسانو له مړو سره لیکونه ایښودل شوي او ګواښ پکې شوی که چیرې بل څوک امریکایانو ته جاسوسي وکړي په ورته برخلیک به اخته شي. وسلوالو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې زیات شمېر کسان امریکا او د پاکستان حکومت ته د جاسوسۍ په تور وژلي. په سیمه کې دا بیره پیدا شوې چې امریکایي ځواکونو ته د معلوماتو ورکوونکو په مرسته په وسلوالو باندې د بې پیلوټ الوتکو توغندي ټاکلي هدف نیولي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته خبرداری ورکړه چې د دې هیواد د هسیو پروګرام په اړه وخت او حوصله مخ په ختمېدو ده. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه که چیرې ایران د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړي نو له ناوړه عواقبو سره مخامخ شي. ده ویل
It is clear that the continuing
دا څرګنده ده چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د دوام اعلانول او خبرتیاوي ښیي. دوی په دې اړه چې هستوي پروګرام یې د سوله ایزو مقصدونو لپاره دی، د نړیوال اعتماد د جلبولو لپاره هیڅ لیوالتیا نه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او زموږ متحدین وایي دا چې ایران له خپلو مسؤلیتونو څخه ځان تیروي نو دا عمل به یې عواقب ولري. ایران د سې شنبه په ورځ د نړیوال اټومي انرژي موسسې ته لیک واستوه او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سونګ موادو د پلان په اړه خپل رسمي ځواب ووایه. په لیک کې ویل شوي ایران چمتو دی د خپلې هستوي بټۍ لپاره د سونګ مواد وپیري او یا هم خپل غني شوي یورانیم د هیواد په داخل کې تبادله کړي. نړیوالې ټولنې ایران ته وړاندیز کړی چې د دوی غني شوي یورانیم به له ایران څخه بهر په بل هیواد کې تبادله کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلپ کراولی هم ویلي چې د ایران دا وروستی وړاندیز د منلو وړ نه دی. ایران د دوشنبه په ورځ ویل دوی غواړي د یورانیم د غني کولو دوه نور تاسیسات په غرونو کې پټ جوړ کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه په امن کې وي. د ترکیې یوې محکمې د دې هیواد د پوځ اووه تن افسران پر رسمي ډول تورن کړل چې څو کاله وړاندې د حکومت د راپرځولو دسیسه جوړه کړې وه. د استانبول محکمې د دغو اوو پوځیانو د نیولو حکم صادر کړی دی. د ترکیې دولتي خبری رسنۍ وایي په دې اوو کسانو کې څلور د سمندري ځواکونو د امیر البحر رتبې لري چې دوی متقاعد او دوی برحال افسران دي، یو بل کس ډګر جنرال او دوی متقاعد ډګروالان دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
سات دوه بجې او اوو دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د ملري په دې خبرونه کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس عبدالمجید بابی د وژل کېدو په ارتباط رپورټونه لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د پخواني وزیر عبدالکریم خورم سره به په دې ارتباط مرکه خبره کړو. په خوست کې د ملي اردو ځواکونه وایي د کمان په نامه د پیل شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې په اسماعیل خیلو کې د مهماتو یوه لویه زیرمه نیول سوې ده. او د هلمند د عملیاتو څخه به واوري چې د برټانیې د دفاع وزارت وایي په نادلي کې 2000 سیمه ییز خلک د مشترک په نامه پوځي عملیاتو څخه وروسته په دندو ګمارل دي. په خبرونه کې به د وخت درلودو په صورت کې د افغانستان او سیم پر حالاتو نور مطالب هم درته خبرو کړو. خو د خبرونې دوهم نیم ساعت مو د افغانستان د مطبوعاتو پر قانون بحث ته ځانګړی شوی. خبرونه اول مطلب بوله کندهار د ایده کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای په وسلواله حمله کې نن سهار ووژل سو. د لتیراتو کرنو د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست کاوه. د ازادي رادیو خبريال پر دې پیښه رپورت لري.
د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای نن سهار 10 بجې د کندهار شهر په زړه کې د وسلوالو کسانو لخوا په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د کندهار د امنیه کمانډانې مرسیان محمد شاه فاروقي د پیښې د تایید په ترڅ کې وویل
دا ورور په څخه کې ساده روانه یو معلوم اشخاص له خاص خو وشته دروسه مرکز مستفیدین لای د معلومه نشته چې
تر پیښه وروسته امنیتي ځواکونه سیمه کلا بند کړي او پلټنې لا هم روانې دي. د بابي د وژنې پر تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستي. عبدالمجید بابي د بابیانو د مشهور کورنۍ څخه و چې لتیرو اتو کلونو را پدې خوې د کندهار د اطلاعات او کلتور د رئیس پتوګه دند تر سره کوله. نوموړی تکړه شاعر او لیکوال چې زیات شمیر آثار لیکلي دي.
په همدې ارتباط په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زوبای رجمن د افغانستان د اطلاعات او کلتور له پخواني وزیر عبدالکریم خورم سره مرکه لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخواني وزیر عبدالکریم خورم صاحب نن سهار د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالمجید بابای په کندهار ښار کې وسلواله کسانو وایي ستاسو د یو پخواني همکار په توګه تاسو د په دې وجنې پاړه څه وایي؟
تر هر څه د مخه ز مجید بابی ته د الله تعالی نه جنتونه غواړم او د ماشومان او د کورنۍ ته صبر غواړم. ډیر زیات په خوشینه شوم. افغانستان متاسفانه ډیر ښه بچیان د ډیرو کلونو راهیسې روزانه د لاسه ورکوي. زه کله چې کندهار ته تللی وم او په ما باندې انتحاري حمله وشوه، دی د ما تر څنګ و په موټر کې، یو ځای ټپیان شو، زخمي شو، بیا ډیر وخت په شفاخانه کې سره یو ځای و. او مجید بابای د ما ډیر ښه همکار و او واقعا یو فرهنګي شخصیت و. هغه بې د ژبې او بې د قلم نه بل څه نه درلودل. ډیر حلیم او بردباره سړی و او ډیر یو نرم فرهنګي شخصیت و. او متاسفانه د دغسې خلکو تحمل په دغه حالت کې نشته. یو ټکی زه د اضافه کول غواړم، هغه دا چې د بر علاوه د دغه چې په د خپل وطن دپاره په خپلو نورو کارونو کې ښه موفقانه لاسته راوړنې درلودې، د تاریخي آثارو په لاسته راوړلو کې، بیرته راټولولو کې، د قاچاقبرانو نه د هغو په ترلاسه کولو کې، او د کندهار موزیم په جوړولو او په بډای کولو کې بابی صاحب ډېر ستر نقش درلود، او زه د ده په شهادت باندې ده ته مبارکي وایم او ډېر خواشینه یم.
خورم صاحب، د بابی وژنه به د کندهار په نورو فرهنګیانو او ژورنالیستانو د هغو په فعالیتونو څه تاثیرات ولري، ځکه چې په دې ولایت کې له مخکې نه وضعیت داسې له تشدد څخه سره مخ ده او فرهنګي فعالیتونو ته زمینه سمه مساعده نه وه؟
تاسې پوهیږئ چې د ډیورنډ په کرښه باندې لار او بر خواته چې کوم خلک کومې پرګنې دغه پراته دي، دا د ډېر وخت راهیسې یا یې مکتب سوځول کېږي، کلینیک ورته ړنګېږي، یا یې دغسې کادرونه او فرهنګیان د منځه وړل کېږي. د یوې نقطې نظر نه دا به ډېر بد تاثیر وکړي. دا یو فعال او یو ډېر ویښ او بایدار فرهنګي شخصیت و. خود بل خانه ما هیلم در شده و افغانستان تا طول تاریخ که در خودل خندی چه دای و انگیزه شی نورو تا در نورو تا در عزم در کلکه دو یا و انگیزه شی او در بایداره دو در اخیاره دو یا و انگیزه شی او دوی در دغنه یا در لیاز زیاد کار کول و فعالیت کول و یا درس واخلی.
خورم صاحب، تاسو په نظر دولت د فرهنګي شخصیتونو د ساتنې لپاره فرهنګي فعالیتونو ته د زمینې د لا مساعده دو لپاره څه کول پکار دی؟ دولت ته باید څه اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده دا مختلف ابعاد لري او زیاته برخه یې په فرهنګي کار باندې ګټل کېږي. دا که زه اوس دلته وغږیم شاید خبره ډېره اوږده شي، اما د یوې خوانه باید هغه کسان چې جنګېږي د خپل وطن د دښمنانو مقابل کې انګېزه ولري، او دغه انګېزه د اردونه شروع تر عامو خلکو پورې دا په فرهنګي کار باندې کېږي. د بل خوانه بعضې خلک چې مخالف لوري کې درېدلي هغوی یو منفي انګېزه پیدا کړې. دا انګېزه تنها د دوی ګناه هم نه ده، په بعضې مواردو کې دا د دغه د وجې نه ده چې د دوی دین، د دوی عناناتو، د دوی د ژوند طریقې ته احترام نه دی شوی، بلکې توهین شوی. نو دغه ټول چې راغوند کړو د بل خوانه لکه ما چې اشاره وکړه، یو بل دښمن هم د موږ فرهنګیانو ته، هغه کسانو ته چې د خپل وطن لرغوني آثار ساتي، د خپل وطن هویت ساتي، هغو ته هم مختلف دښمنان متوجه دي. بعضې هیوادونه غواړي چې د فرهنګي نقطې نظر نه په افغانستان برلاسی ولري او په د دغه تاریخ نه وغواړي افغانستان خپل غلام کړي. نو دا یو څو اړخیز او څو بودي کار دی. او زه ما پخوا هم په وار وار دا ویلي چې د افغانستان جګړه تنها د ټوپک جګړه نه ده، که په فرهنګي برخه کې موږ سرمایه ګذاري زیاته وکړو، یا ډېره برخه د امن د بیرته راوستلو په دغه پروسه کې به ستر کومک شوی وي.
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالمجید بابای نن سهار په وسلواله حمله کې ووژل سو. په دې ارتباط مو د هغه له پخواني همکار او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د پخواني وزیر عبدالکریم خورم سره مرکه کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه ادامه لري. په خوست کې د چارواکو په وینا د کمان په نامه په پیلسوي عملیاتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په زړه پورې لاسته راوړنې لري او د وسلو یوه ستره زیرمه نیول سوې ده. خو تر هغه مخکې د مارجې د عملیاتو په ارتباط رپورټ لرو. د اسوسییټډ پرس اژانس په وروستیو کې په یو رپورټ کې ویلي چې د هلمند په مارجه کې کاروانه جګړه سمه پای ته ورسېږي، نو نورې سیمې به هم د وسلوالو طالبانو له لاسه ووځي او اسلام آباد به هم د افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورنکړي. په مارجه کې جګړه ادامه لري. خو د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې په دغه سیمه کې نږدې 2000 سیمه ییز خلک د مشترک په نامه د دغو پوځي عملیاتو څخه وروسته په دندو ګمارل شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په دې اعلامیه کې وایي چې د کار په بدل کې د پیسو دا پروګرام د هلمند په ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا پیل شوی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د دې پروګرام له مخې سیمه ییز خلک د خپلې ولسوالۍ د بازار او یالو پر پاکولو بوختي. د افغانستان حکومتي چارواکو ژمنه کړې و چې په مارجه کې در عملیاتو وروسته به د بیا رغونې او په سیمه کې د ثبات د پایښت او ټینګښت لپاره د پراختیایي پروژو د پیل هڅې وکړي. دا چې د برېټانیې د دفاع وزارت په دې ارتباط نورې څه څرګندونې کړې دي د حنان حبیبزی په رپورټ کې له لندن.
د برتانیا دفاع وزارت وایي دغه بهیر د مشترک په نامه پوځي عملیات په اوږدو کې پیل شوی دی چې په سیمه کې خلکو ته د نورمال ژوند په لور خوځېدو لار برابر کړي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي په نادلي کې د ښه ژوندانه د هیلو نښې وار له مخه ښکاره شوي دي او د ښار په لویدیځ کې خلک پر جرګه بوخت دي چې پریکړه وکړي نړیوال او افغان ځواکونه کوم ځای د خپل پوځي مرکز په توګه غوره کړي. د دفاع وزارت په وینا کې راغلي دغه 2000 کسان ته د هلمند ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا د کار په بدل کې د پیسو د پروګرام له مخې د کار شرایط برابر شوي دي. دوی وایي دغه خلک د ملکی خدماتو له څانګو سره تړاو لري چې په دودیز ډول د سیمه ییزې ښاروالۍ په مشرۍ کار کوي. نادلي ولسوالۍ د مارجې سره څیرمه پرته ده چې د هلمند مرکزي سیمه بلل کیږي. په دغو سیمو کې د مشترک په نامه پوځي عملیات د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نږدې دوه اونۍ وړاندې پیل شول چې لا هم روان دي. د دغو عملیاتو موخه دا ده چې سیمه د طالبانو له کنټرول څخه پاکه کړي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د غزمو پر مهال نړیوالو سولساتو ځواکونو د نادلي پولیسوالۍ کې د چاودیدونکو توکو یوه زیرمه وموندله او ورپسې دوه نورې زیرمې لاسته ورغلې. له دې سره هم مهاله طالبانو هم د برېښنالیک له لارې د یوې بیانې په خپرولو سره ادعا کړې چې د هلمند د مارجې او نادلي پولیسوالیو کې پر مقاومت بوخت دي او دغلته به افغان او نړیوالو ځواکونو ته سرخوږی پیښ کړي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولایتي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې په مارجه او شاوخوا سیمو کې ښخ شوو ماینونو او ناچاو د توکو ستونزې ولاړې کړي دي.
او اوس به ورسو خوست له هغه ځای به د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر په سیمه کې د کماند په نامه د عملیاتو په ارتباط وروستي معلومات وړاندې کړي.
په خوست کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب د طالبانو هغه ادارت کړ چې ویلي وو د دوی کسانو د سې شنبې په ماښام د خوست کار دننه او ختیځه برخه کې په جلا جلا بمی چاودنو کې د ائتلافي ځواکونو د دوو سرتېرو په ګډون د پولیسو اته تنه سرتېري مړه او ټپیان کړي دي. که څه هم چې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر د کار په مرکزي برخه کې د پولیسو دوه افسر د کور مخې ته د وی چاودنې پخلی وکړ خو زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی.
مسلمان دی مگر مسلمان هیڅ وخت دروغ نه وایي. دوی مطلق دروغ وایي. دوی وطن دښمنان دي چې دوی د خپل هم وطنانو د دروغو مړینې سره دوی علاقه مندي ښیي او په دې شکل غواړي چې خپل بیروني بازاران خوشحاله کړي. نو زه دوی دغه ادعا مطلقه ردوم. دوی وایي چاودنه دروازې مخې ته یې کړې بل شی نه دی شوی نه یې چاته تلفات رسولي.
دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ د ملي اردو ځواکونو د کماند د عملیاتو په لړ کې د دې ولایت د اسماعیل خیل په ولسوالۍ کې د غټو وسلو د ګولۍ یو لوی زیرمتون کشف او ترلاسه کړی دی. د جنرال نواب په وینا له دې زیرمتون څخه چې تازه ځای پر ځای شوی و د توپ او هوان یوه زیات اندازه مهمات د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي خو په تړاو د ده په وینا تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د خوست په کار کې د وروستیو بمی چاودنو په اړه د امنیتي مسؤلینو او طالبانو له لوري دا ضد و نقیص څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اخوا د ملي اردو ځواکونو مسؤلینو د حزب اسلامي د ویان هغه ادعا چې ګواکې د سه شنبې په ورځ د دوی کسانو د یعقوبۍ په ولسوالۍ کې په یوه وسواله حمله کې 5 امنیتي سرتېرو ته مرژوب لاړولې ده په کلکه رد کړه. د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر وویل چې په 13 ساعتونو کې د یعقوبۍ په ولسوالۍ کې کومه ناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ. کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست 1 او پیخور و سوات سالوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو باور وکړئ چې ازادي راډیو ستاسو د لیکونو ډیر زیات قدر کوي او ستاسو د زحمت چې مشتلیکونه لیکي او لیکونه را لېږي. دا خبره به تر دې پورې کوم چې د ازادي راډیو په دې ورستیو کې ستاسو د لیکونو لمنځه هغه لیکونه چې ډیر زحمت ور باندې ستل شوی وو، ډیر ښکلي وو او د نورو څخه بیل وو، غوره کړل. او دغه لیکونه تیرونه پرون د امریکا د متحدو ایالاتو په مرکز د واشنگتن په ښار کې د امریکا د کانګرس په نندارتون کې نندارې ته کښېښودل شو. د دغو عکسونو د نندارې لپاره ډیر خلک راغلل او دغه عکسونه به د تل لپاره د امریکا د کانګرس په نندارتون کې پاتې سي او خلک به د دغو عکسونو ننداره کوي. نو ستاسو زحمت بې ځای نه دی تللی. د ازادي اروپا د راډیو پاستایستوب او ستاسو ټولو محترمو اوریدونکو پاستایستوب د ازادي راډیو لوی اکبر ایازی واشنگتن ته تللی وو او د دغه نندارتون د پرانستلو په غونډه کې ګډون کړی وو. صالح محمد صالح د سره مرکه لري.
د ازادي راډیو ته چې اوریدونکو په دې کلونو کلونو کې په سلهاو حتی په زرهاو لیکونه راستولی دي، د دې څخه اول خو زه د اوریدونکو څخه ډېره مننه کوم چې دوی همیشه ازادي راډیو ته تل خپل لیکونه راستوي او خپل ارتباط یې راستولی ساتلی دی او ډېر ښایسته او په زړه پورې لیکونه راستوي. په همدې وجه وه چې د امریکا د کانګرس کتابخانه چې د دنیا تر ټولو لویه کتابخانه ده، هغې د دې لیکونو سره چې ډېره دلچسپي او مینه پیدا کړله او کوشش یې وکړي چې دغه خطونه په یو نندارتون کې د امریکا د کانګرس په کتابتون کې کښېږدي. او هغه یو علت یې دا و چې دوی دا کتابخانه په ذات کې د 200 نه زیات کالو زړه کتابخانه ده او په دې کتابخانه کې د دنیا د ټولو ځایونو څخه تاریخي کتابونه، تاریخي آثار او د هنر او آرت مسائل پراته دي. نو دوی کوشش وکړي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خلکو د 200 کلن تاریخ را په زړه لیکونه او خطونه پراته وه چې خلکو استولي وو، لیکلي وو. دغه زاړه او دغه نوي لیکونه یې دواړه په دې نندارتون کې کښېښول چې د امریکا خلکو ته وښيي چې د افغانستان خلک د لیکلو سره، د هنر سره، د شعر سره، د ادب سره او دلچسپي لري او همیشه په مطبوعاتو ته خپل لیکونه استولي دي. نو په دې لوی محفل کې چې نن جوړ شوی و د کانګرس په کتابتون کې تقریبا 3500 کسو اشتراک کړی او ګډون یې کړی و چې په هغه کې د کانګرس غړي وو، د امریکا د بین المللي نشراتو اکثره مامورین وو او دوی په دغه نندارتون کې برخه واخیسته او په ډېره زیاته مینه د دې قدر وکړي او اکثره دې ته حیران وو چې د افغانستان خلک په دومره مینه د ازادي راډیو ته لیکونه لیکي. او په دې نندارتون کې موږ اکثرا ډېر په زړه پورې هغه لیکونه چې په هغه کې محتوا موجوده وه، په هغه کې مهم سوالونه مطرح شوي وو موجود وو او داسې لیکونه وو چې د هغه خلکو په اوږدو پاڼو باندې، په ګلانو باندې، په منظرو باندې، په اشعارو باندې رنګین کړي وو. دا مو په نندارتون کې ایښی وو او دغه په زرهاو لیکونه به د امریکا د کانګرس نندارتون دغه کتابتون ته د ازادي راډیو لخوا څخه تحفه ورکړه شوه.
د ازادي راډیو له لوی مشر اکبر ایازی سره مو د مرکې په ترڅ کې د خپلو لیکونو د هغه مورسی نندارتون په ارتباط واورېدل چې په واشنگتن کې جوړ شوی. نو زحمت وباسئ، مشتلیکونه راوستوي او ډاډه اوسئ چې موږ ستاسو د زحمت قدر لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران چې د هیوادونو ترمنځ روابط په د اورستو څوک دوه کلونو کې کړکیچن سوي سباته خبرو تکشنی بلخوا هندي سرحدي ځواکونه وایي چې نن د پاکستان د خواڅخه حمله ور باندې سوي ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په ارتباط فريده هولت سيفي رپورت لري.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به سبا پنځشنبه په نوی ډیلی کې خبري وکړي. دوی به په دې توګه خپل رسمي تماسونه پیل کړي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبای کې تر وسلوال بریډ وروسته لمنځه تللي وو. تر دې پیښې وروسته اټکل کیږي چې هند او پاکستان دواړو خپل پوځي ځواکونه پیاوړي کړي او استخباراتي چارې هم ګړندي کړي دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سبا سره کې خبرو ته کېني چې د هند سرحدي ساتونکي وایي نن یې له پاکستان څخه پر عسکرو ډزې شوي دي. د ډزې د راپورونو له مخې نن سهار وختي شوي چې پکې د سرحدي ساتونکو یو تن ټپي شوی دی، خو پاکستان د هند په سرحدي ځواکونو له ډزو انکار کوي. د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو ویاند نسیم رضا ویلي، زمونږ عسکر په هیڅ ډول ډزو کې دخیل نه و. ممکنه ده چې دا د دوی خپله کومه ستونزه وي. رضا وایي د دواړو خواوو سیمه ییز قومندانان به نن ناوخته خبرو ته کښېني او د دې مسلې په حل به سره وغږېږي. پاکستان او هند چې له کلونو راهیسې د کشمیر پر سر لانجه لري، پر خپلو پوځونو یې لګښتونه هم ډېر کړي دي. پاکستان د تیر میلادي کال په جون کې په دفاعي چارو باندې خپله پوځي بودیجه په سلو کې 15 زیاته کړه. که څه هم چې پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو عسکرو د زیپرزه کېدو په اړه کوم معلومات نه دي خپره کړي، خو داسې ویل کېږي چې شاوخوا 1.5 لک عسکر چې پکې پوځي او ملیشه ځواکونه شامل دي، له القاعده شبکې او طالبانو سره د جګړې لپاره د افغانستان په پولو کې زیپرزه کړي دي. نور ډېر عسکري بیا په هغه سیمه کې زیپرزه شوي چې د کنټرول د لیکې په نامه یادیږي. د هماغه ځای دی چې کشمیر سره جلا کوي او د هند نړیوال سرحد سره نږدې سیمه ده. بلخوا هند هم د پاکستان په شان خپل پوځي بودیجه ډېره لوړه کړې. هند په نظر کې لري چې د پخواني شوروي د وخت په هغو ډېرو وسلو چې لري 1.5 میلیارد ډالر ولګوي او عصري کړي. د هند پوځ 4 لک ټانکونه لري، 4.5 زره توپچي ځواکونه، همداشان 300 زغروال موټرونه او تر شاوخوا 200 پورې جنگي الوتکې لري. هند همداشان ډېر سمندري ځواکونه هم لري. هند په نظر کې لري چې 1.6 الوتکې وپیری چې په دې توګه به دا هیواد د پاکستان او چین سره سرحدي سیمو ته نږدې ځایونو کې له خپل پلان سره سم د هوایي ځواک له پلوه په یو لوی قدرت بدل شي. دواړه هند او پاکستان د کشمیر پر یوې برخې د پوره حاکمیت ادعا کوي چې څو ځله یې له نښت سره نښتې کړي دي او په ترڅ کې په لسګونو زره تنه وژل شوي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره ورستای خند په پونه کې چاودنی پیښ کړ. تر دې چاودنی ورسته یو شمیر هندي ملت پالو د پاکستان سره د سولې د خبرو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. حمید مومند د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي، خو تر هغه مخکې باید یو تصحیح وکړم. د نن ورځې د دې خبرونې دوهم نیم ساعت مو ګردی میز دی چې د انتخاباتو پر قانون بحث ته ځانګړی شوی.
راهنه جات په خپل لومړي مخ کې د ناتو د عمومي منشي د سرګندونه راغسته چې د افغانستان په سر پکړ کې چونو کې پوځي حل لاره موثره نه ده او دا هغه مهم درد ده چې ناتو په تیرو 8 کلونو کې په افغانستان کې زده کړه ده. روس پر په خپل سر مقاله کې د امریکا د لوی درسیس په پرونه سرګندونه تبصره کړه چې پکې دا اعتراف شوی چې د طالبانو په وړاندې د دوی هڅې غیر منظمه او بې حسابو کتابه ده. روس پر په دوام کې په افغانستان کې روانو حالاتو سره د امریکا او د هغه د متحدینو په غیر مسؤلانه چلند د انتقاد تر څنګ افغان دولت هڅول چې د بهرنۍ کونو د دلو بده مخنیوي لپاره د خپل یو څوکړي میلیارمن په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره روانو هڅو ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له ملا عمر سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې. روس په دوام کې د قائد په حواله لیکل چې د لندن په غونډه کې د افغان دولت لخوا وړاندې شوې طرحه یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې تر څنګ له طالب مشرانو سره خبرې وشي. روس په همدې مخ په یو بل سرلیک کې په جوزجان ولایت کې د طالبانو فعالیتونو ته کتنه کړې او لیکل دی چې د دغه ولایت په قشتپه او درزاب ولسوالیو کې طالبان دولتي مامورینو باج اخلي. روسپن په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې په ټلویزیون خبرونو کې د ابتزال مسله سړلې او په دې ترڅ کې د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتل چې د داسې خبرونو مخنیوي وکړي. سرنوشت بیا هم د خپل لومړي مغټ څلک په مارجه کې روانو پوځي عملیاتو ته ځانګړی کړی او د ایشیا ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې د مارجې خلک په بهرنیو ځواکونو سخت غوسه دي. ورځپاڼې د مارجې د اوسیدونکو دا خبره هم راخیستې چې ویلې بهرنیو ځواکونو د روڼه او رنداره چې له واده نه شپږ میاشتې کېدلې وژلې دي. ورځپاڼې د همدې مخ په سر کې لیکلی دی چې د ملي شورا یو شمېر غړو د ملکي وګړو د وژنې په اعتراض کې د هغو کسانو د اعدام غوښتنه وکړه چې د عامه خلکو د وژنې لامل ګرځي. ویسا هم په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله څېړلې او د جرمني د یوې ورځپاڼې په حواله لیکلې چې امنیت د الوتکو په وسیله نشي ټینګېدلی. ورځپاڼې وړاندې لیکلې چې د هر ملکي وګړي وژنه افغانان د غچ اخیستنې لپاره د مخالفینو لور ته بوزي او اوس اوس د اوویشتو ملکي وګړو وژنه دا وښودله چې ناټو خپله د خپل ځان ستر دښمن دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې به له افغان دولت نه غوښته دی چې په هره ممکنه وسیله چې وي باید په بهرنیو ځواکونو فشار راوړي، سوله کورکورانه عملیاتو چې تل د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي لاس واخلي. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو لپاره د دغه هیواد روسیو عملیاتو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوسته. افغانستان ټایمز په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د کرنې سکتور ته د پاملرنې غوښتنه کړې او لیکلی دی چې په دې برخه کې پانګونه په هیواد کې د اقتصاد د انډولیزې ودې لپاره خورا ضروري ده. ورځپاڼې لیکلی چې د کرنې په برخه کې پانګونه به نه یوازې په هیواد کې د کار کولو پراخ امکانات برابر کړي، بلکې د خلکو په ژوند کې به د پاموړ مثبت بدلون راولي. ورځپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د سولې هڅې انځور کړي او پکې یو کس ښودلی کېږي چې خپل ټوپک خښوي او وایي چې سوله د الله سوغات ده.
او اوس به جانقال کوزی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس عبدالمجید بابی وژنه وغندله. د افغانستان پولیس وایي په هلمند، پکتیا او پروان ولایتونو کې یو لس مینونه کشف او خونسا کړي دي. عینی شاهدان وای مشکوک طالب وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه تن امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي نن په میرعلي خرګوټ کې وموندل شول. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته خبرداری ورکړه چې د دې هیواد د هستیو پروګرام په اړه وخت او حوصله مخ په ختمېدو ده. د ترکیې محکمې د دې هیواد د پوځ و تن افسران پر رسمي ډول تورن کړل چې څو کاله وړاندې د حکومت د راپرځولو دسیسه جوړه کړې وه. او د ترکیې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د میتان غاز د چاودنې له وجې دیارلس تنه کارګر وژل شوي دي. چارواکو مخکې په چاودنه کې د اوولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و.
او لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د خبرونې دوهم نیم ساعت کې ګردی میز لرو. د اونۍ د بحث موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو قانون دی.
ګرانو اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث د افغانستان د انتخاباتو د قانون د توشيح مسلې ته ځانګړی شوی. په دې هیله چې تر پای هي واوري، د افغانستان جمهور رئیس څو ورځې مخکې د یو تقنینی فرمان په ورکولو سره د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشيح کړ او د قانون په رسمي جریده کې د خبرېدو لپاره د دولتي وزارت هم استول شوی دی. ویل کیږي چې د انتخاباتو په قانون کې ډیر او د پاموړ تغیرات او تعدیلات راغلي او چارواکي وایي چې دا قانون به په دې هیواد کې د خو او شفافو انتخاباتو لپاره زمينه برابر کړي. په دې قانون کې و مهمه مسله چې پرې بحث کېدای شي هغه ملي شورا ته د دې قانون نه لیګل دي، ځکه دا قانون د ملي شورا د غړو د رخصتیو په محل د جمهور رئیس لخوا د تقنینی فرمان پر اساس توشيح شوی. د انتخاباتو د قانون په اړه د بحث لپاره را سره میلمانه دي د عدلی وزارت د تقنین رئیس سید یوسف حلیم، د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون مرستیال ډاکټر فضل الله مجددي او د انتخاباتو د قانون په اړه د نظر خاوند میاګل اروال. لمړی تاسو ته خراغلاستویم په خیر اغلی. حلیم صاحب، تاسو د عدلی وزارت د تقنین رئیس سیاست او د انتخاباتو د قانون په اړه پوره معلومات لري. راته وایئ چې د انتخاباتو په نوي قانون کې عمده او مهم تغیرات او تبدیلات څه دي چې کوم توشيح شوی دی د جمهور رئیس لخوا؟
لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلي، یقینا د انتخاباتو په نوي قانون کې مهم تغیرات راغلي دي، هم د متن په لحاظ او هم د شکل په لحاظ باندې. د متن په لحاظ چې کوم مهم تغیرات په دې قانون کې راغلي دي، هغه د شاروالیو د انتخاباتو پر رابطه باندې حکومت پیشبینی شوی دی او همدارز د کلیو د شوراګانو پر رابطه باندې ځینې احکام پیشبینی شوی دی چې هغه په تیر قانون کې د موضوعګان نوې څړل شوی. علاوه تن د کاندیدانو لپاره یو سلسله اضافي محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه په تیر قانون کې نو.
او به خیالم سه پلان ډول کړه توې مرکز دغه محدودیتونه څه دي؟
محدودیتونه دا دي چې د جمهوری ریاست مشاورین، مشاور وزیران، د افغانستان سیاسي نمائندگان کوم چې په بهر کې میشتي، د ملکی خدماتونو مامورین، د انتخاباتو کارکونکي او د کمیسیونونو رئیسان او غړي، او همدارز د ملکی خدماتونو مامورین او د هغه وزارتونو چې په خپل چوکاټ کې نظامی تشکیلات لري د هغوی منصوبین. مخکې لدینا چې دوی ځان کاندیدای دوی مکلف دي چې استعفا وکړي، در حال کې چې دا موضوع په تیر قانون کې نه راغلی. همدارز بل محدودیت چې راغلی دی هغه دا دی چې کچیرته کوم د انتخابي څوکیو کوم عضو او غواړي چې خپل بل یو انتخابي کرسی ته ځان کاندید کړي، دوی هم مکلف دي چې باید مخکې د کاندیدو نه خپل استعفا وړاندې کړي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره چې کوم اضافي شرایط وضع شوي دي هغه دا دي چې باید د جمهور رئیس کاندید مخکې د کاندیدو نه باید 3000 کارتونه د انتخابات مستقل کمیسیون ته وړاندې کړي لسته
دا مخکې 3000 وو
او همدارز دوی باید 2,000,000 افغانۍ د امانت په ډول کمیسیون ته وړاندې کړي
او دا مخکې کم وو
دا مخکې 5000 افغانۍ وو. همدارز د ولسی جرګې د کاندیدانو لپاره دا مبلغ 10000 افغانۍ ټاکل شوی دی، د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره دا 10000 ټاکل شوی دی، 10000 وبخي او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره 10000 او د کلی د شوراګانو لپاره 10000 افغانۍ ټاکل شوی دی. د شاروالانو په اړه باندې کوم نوې حکم چې پیښوینه شوی دی هغه دا دی چې هغه شاروالان چې غواړي خپل ځان د ولایتونو د ښار یعنی مرکز ته دوی ځان کاندید کړي، دوی تحصیل باید حداقل لسانس وي او همدارز دوی باید 10000 افغانۍ د امانت په ډول کمیسیون ته وړاندې کړي. کوم خاروالان چې د دویم ولایت درجه ولایتونو خارون تازان کاندیدې دوی مکلف دي 5000 افغانۍ د امانت په ډول ورکړي، تحصیل به لسانس وي او د دریم درجه ولایتونو لپاره دا مبلغ 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی. بل عمده تغییر شي په دې قانون کې راغلی دی هغه دا ده چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ترکیب دا د جمهور رئیس لخوا د ملي شورا د دواړو مجلسونو د رئیسانو په مشوره او د سترې محکمې د رئیس په مشوره دا په وخت کې د جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې ټاکل کیږي. مهمه نقطه چې بل په دې قانون کې راغلی ده هغه دا ده چې په دې قانون کې کمیسیون ته واک ورکړ شوی دی که چیرته د امنیتي شرایطو له امله او یا دا چې کمیسیون غیر مترقبه حوادثو له امله کمیسیون ونشي کولی چې انتخابات په شفافه او عادلانه توګه په یو حوزه کې برگزار کړي، نو کمیسیون کولی شي چې د دغه حالاتو تر رفع پورې د انتخابات یا تعویق کړي او یا تعلیق کړي. نو کومه پایله چې د دغه عمل په نتیجه کې منځ ته راځي هغه دا ده چې هغه کوم مخکنی انتخابي عهدې چې اشخاص هغه اشغال کړی وي د نوې انتخاباتو تر کېدو پورې به دوی د خپل وظیفې ته دوام ورکوي. دغه مهم او اساسي تغییرات چې په دې قانون کې راغلي.
ډیره مننه حلیم صاحب. اروال صاحب، تاسو د حلیم صاحب خبرې واورید او په قانون کې چې د جمهور رئیس کرزی لخوا توشه شوی دی ځینې تغییرات او تعدیلات چې راغلي هغه هم حلیم صاحب تقریبا په مشرح ډول بیان کړل. تاسو څه وایئ د کوم تعدیلات چې راغلي دا ضروري وو او آیا کوم ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجودې وې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې دا ستونزې بیا تکرار نسی او یا حل به وي؟
دا واقعا تر یو حد پورې په ځای کارونه دي، خو ملت د دې نه زیاته توقع لرله.
مثلا ملت څه غوښتل؟
مثلا ملت غوښته چې په دې تعدیل کې باید رئیس جمهور دپاره تحصیل زمینه قید شوی وی، ځکه مونږ په تیرو انتخاباتو کې دوه ځلې ولیده چې ډېر داسې کسان وو چې نه دا چې تحصیل یې ضعیف وو بلکې حتی د اساسي قانون د لوستنو له هم خبر نه وو. او همدغه مشکلات وو چې زموږ تعداد کاندیدانو په دې تیره دوره کې تقریبا 240 کسو ته رسیدلی وو. په داسې یو ملک کې چې دغسې حال وي، دغسې جنګونه وي، 240 کسه د جمهوري ریاست لپاره کاندیدېدل، دا خپله یو انرشي او ګډوډي رامنځته
کوي.
باید مخه نیول شوی وای. بل په دې قانون کې باید د وخت په لحاظ باندې تعدیلات راغلي وو. موږ ولیدل چې د جمهوري ریاست د ټاکنو وخت هم تغییر شو او دا د اوس ګورو چې د پارلمان انتخابات د هغې وخت هم تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته لویدلی دی. دې ځای کې د قانون اساسي نیمګړتیا ده. قانون باید حداقل ټول شیان پیشبینی کړي او هر وخت هر ساعت باید دا تغییر تبدیل نشي. موږ په هماغه وخت کې څو واره پیشنهاد وکړو چې دا زموږ د هیواد د شرایطو نه ډېر لوړ دی.
مشخص
مثلا د حوزو مسله، انتخابي حوزې دا سیستم دی رای ورکولو سیستم دی صندوقونو انتقالولو سیستم دی راټولولو سیستم دی شمارولو
یعنی ستاسو هدف دا دی چې دا شرایط د افغانستان فرق لري او په دې کې درغلي رامنځته کیږي دا
اوسنۍ کوم شرایط دي مونږ تاسو عمل نه ولید زه مثال وایم زه د ملي شورا د درلسمې دورې په انتخاباتو کې په یو لسم صرف کوم مونږ هلته ولید چې مثلا ټول کار به سهار به شروع شو تر ماښامه پورې به زه په ځای فیصله وو اوس انتخابات مونږ مثلا یوازې ریاست جمهوری رای ابل کالی مونږ په اتلس ورځو کې یوازې د مرکزی زون رای وشمارلې د ولایتي شوراګانو په همدې ترتیب بل غلطي پکې دا ده چې انتخابي حوزه ولایت نیول شوې ده مونږ ډېر داسې کاندیدان لرل چې په خپل کلی کې چانه پیژندل په ولایت سطح خو څه کوي نو دا هم باید محدود کړی شوی وای تقریبا 2000 انتخاباتي مرکزونه لرو چې هغه د رای د اچولو مرکزونه تقریبا 8500 ته رسیږي په هغې وخت کې به فقط یوه ولسوالي مرکزي حوزه وه او یوه به یې علاقه داري وه اوس تاسې فکر وکړئ په دې جنګي شرایطو کې په دې نامنه شرایطو کې دا خبرې چې دومره اوږدېږي دغه ټول زما په نظر دا تقلب ته چې زمینه مسیدېږي دا اولس اتلس ورځې چې خبره اوږدېږي دغه د دې باعث کېږي چې خلک ګوتې پکې ووایي خلک پکې
ډېر
جنجالونه پیدا
کړي مجاهدي صاحب مخکې له هغه نه چې تاسو په دې باندې بحث وکړئ چې دا قانون ولې د جمهور رئیس لخوا شورا ته وانستول شو او توشیح شو د تقنی فرمان پر اساس زه غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکړم لکه څنګه چارواله صاحب ویل د دې لپاره چې د جمهوري اسد په انتخاباتو کې د کاندیدانو له تعدد څخه ډیروالي څخه مخنیوي شوی وي د لوړو زده کړو په خاص ډول د لسانس او ماسترۍ په سویا باندې دا څومره ضرورت په قانون کې باید ذکر شوی وي یا شرط یې ښودل شوی وي
د ټاکنو قانون ولسی جرګه تصویل شوی تسهیل لپاره متاسفانه ځینې خاص لاملونو له کبله هغه تصویب نشول البته ځینې اختلافات په بعضو موادو کې تاسو ته معلومات په غوږ پیدا شول خو موږ البته په یو غونډه کې چې رئیس صاحب تقنین دی وزارت عدلیه او وزیر صاحب عدلیه دوره تشریح درلود د ولسی جرګې اداري حیات رئیسه مثلا کمیسیون راستو د دوی نه وختونه وکړي چې دا اختلافات لوجنه تاسو کوي چې دغه خپل لوندیزونه او پیشنهادات د حکومت له خوانه موږ ته راولېږي د فرمان تقنی فرمان په اساس باندې چې موږ بغه باندې بیا زمينه د بحث او غور پیدا شي په دغه قانون کې مشکلات ستونزې ډېر زیات دي اول د تحصیل د اشاره او کو تحصیل هم وکیل ته ضرورت دی هم رئیس جمهور ته ضرورت دی د عمومیت د انتخابات دغه ماده د قانون اساسي چې هر افغان کاوی چې ځان کندید دغه نه محدوده کوي ځکه د موږ په دین کې د علم فرضیت ثابت دی چې دا څوک په هر قوم کې په هر وګړ کې په هر کلی کې داسې باسواد پوه خلک شته او دا ضرورت دی چې باید د پوه کسان شورا ته راسي ځکه ډېر ستونزې همدغه نه دي چې هلته خلک خپل وظایف باندې باید درک کړي همدارنګه ځینې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي هغه په ډېر تخنیکي لحاظ په شورا کې هر اړخیز د څېړل شوی و موږ د حکومت نه دا غوښتنه درلودل او دام هیله وه چې د همغه قانون چې موږ په هغه باندې یو څه کار کړو د همغه قانون په روحیه برابر یو وړاندیز دوی وړاندې کړی او په هغه باندې بحث شوی دا چې حکومت د ولې په ده باندې بحث وکړو شورا ته ونه لګل د ځان ته پاس کله وخت ورځې په هغه باندې به خبرې
وکړو حلیم صاحب د افغانستان د انتخاباتو قانون تایید لپاره ملي شورا ته وانستول شو غوړه معلومات ورکړی چې ولې جمهور رئیس دومره چټک ګام اچک
مخکې د دې نه چې ستاسو دې سوال ته ځواب وایم دو نقطې په قانون کې پاتې وي چې زه باید هغه یادونه وکړم چې که چېرته د جمهوري ریاست کاندیدان په دویم دور کې دوی دویم دور ته حاضر شي لیکن بیا وروسته یو کاندید په دې انتخاباتو کې شرکت ونه کړي یا دا چې انتخابات تحریم کړي دا صراحتن په دې قانون کې حکم راغلی دی چې د رقیب به ګټونکی اعلانېږي دا یو مسله دویم مسله دا وه چې په تېر قانون کې چې دا موضوع مسکوته پاتې وه که چېرته په لومړي دور کې هیڅ یو کاندید 50 جمعیو وانخلي دا ځي دویم دور ته لیکن داسې یو حالت واقع کېږي چې په دغه دویم دور کې دوه یا درې کاندیدان مساوي رایې وړي نو په دې کې به انتخاب څنګه کېږي چې موږ دوه ته لاره پیدا کو نو دلته یو فرمول وزه شوی دی چې هغه دوه یا درې کاندیدان چې ډېرې مساوي رایې وړي دي نو د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ او د کمیسیون د دوه غړو د سترې محکمې د دوه غړو په ګډون یو هیئت به د دوی هغه معیارونه تثبیتوي کوم معیارونه چې په اساسي قانون کې راغلي دي هغه عالي ترین معیارونه چې هر یو کاندید درلودل هغه به بیا دغه درې یا څلور نه به دغه دوه دویم دور ته راځي
حلیم صاحب بخښه که چېرې دغه معیارونه بیا تثبیتېږي دغه هیئت لخوا یا دغه پلاوي لخوا بیا بیا ډول جنجال رامنځته نسی چې ګوند هغه یو کاندید به وایي چې دا مثلا د ما په ضد دی او بل کاندید به وایي چې مثلا زما په ضد دی
نو چون پراست دی حیات کې د افغانستان قاضی القضات واقع دی او محکمه به طرفه مرجع ده او ضمناً د ستر محکمې دوه غړي پدې کې دي او هغه هم شو د ولسی جرګې نه دوی د اعتماد رای اخیستی ده نو زه فکر کوم چې هغه وروستي جنجالونو ته دوی د پای ټکی ږدي دا دوه نقطې چې ما ورته اشاره وکړه
او ملي شورا ته ول د قانون مسله
بله ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې حکومت په 1350 کال کې د قانون مسوده جوړ کړله او د پارلمان ته واستوله متاسفانه پارلمان کې مخکې مجددي سی ورته اشاره وکړه چې ځینو عوامل له امله پارلمان نه شو کولای چې په خپل قانوني میاد کې چې اساسي قانون ورته ټاکلې دی یعنی مخکې دغه میاد د دوی نه شو کولای چې د قانون تصویب کړي نو موږ تاسو په تیرو انتخاباتو کې ویل چې ډېر زیات ستونزې موجود وي لامل یې دا و چې د انتخاباتو په قانون کې خلاګانې موجود وي نو دغه خلاګانو د رفع په خاطر باندې جمهور رئیس مجبور چې باید په قانون کې تعدیلات راوړي او دا اساسي قانون دا صلاحیت دا واک جمهور رئیس ور کړی دی چې باید تقنینی فرامین وضع کړي نو یو دغه عواملو نه دا و چې موږ ډېر ستونزې درلودې په تیرو انتخاباتو کې او په قانون کې ستونزې موجود وي مجبور چې دا قانون د
دلتاسونه د انتخاباتو په نوې قانون کې چې جمهور رئیس توشيه کړی دی د انتخاباتو د کمیسیون رهبری هیئت او دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړل چې ملي شورا سره به په مشوره کې او دغه راز ستره محکمه سره خو بیا هم داسې یو ډول اندېښنې موجود وي ځینې سیاسي احزاب یو ډول اندېښنه لري چې ګوندې خی جمهور رئیس دغه کسان چې ټاکي بیا یو ډول جنجال رامنځته شي درغلې او اوازې شي او کله چې لکه د تیر انتخاباتو خو دغه ډول جنجالونه رامنځته کیږي بیا به هم دغه ډول نیوي کوي چې ګواکه د جمهور رئیس کسان دي او د جمهور رئیس په ګټه باندې کار کوي دسی بنې په راتلونکي کې
فکر کوم چې دا سوال بیخي منتفی ده ځکه چې جمهور رئیس خپل دویمه دوره پیل کړی ده او دا دوره باندې شاله
هدف مې پراسون کې انتخاباتو کې مثلا بیا بد بل دوره ای بل دوره بی
یعنی هر جمهور رئیس چې راځي چون رئیس جمهور د دولت د دریګونو قوا پر راس کې واقع ده دولت رهبری دغه پلاس ده ملي مصالح هغه ته ټول هغه ته معلوم دي نو د ملي مصلحتونو د په نظر کې ول سره د قید په قانون کې راغله چې باید د ملي شورا د مجلسانو د رئیسانو سره باید مشوره وکړي د ستر محکمې سره چې زمون قضایی مرجع ده هغه سره باید مشوره وکړي یعنی د دوی په توافق به د کمیسیون ټاکل کیږي چې د هیڅ نو درغلې او د هیڅ نو تشویش ځای پدې کې نشته
حلیم صاحب مجددي صاحب په ملي شورا په ځنګړي توګه په ولسی جرګې کې د خلکو استازي د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون د توشي په اړه موافق دي او کاغوي بل څه نظر لري په جمهور رئیس باندې دوی څه انتقاد لري چې ورته د قانون توشي او دا بعد له ملي شورا څخه پاس شوی وای کڅنګ
البته د ملي شورا تروسه تر بحث لاندې نه د نړیوال شورا تاسو پیګی ملي شورا په دوه درې ورځې خپل کور نوې دوره پایل ک دا د اجندا مهمه اجنداګون خبې زما په نظر د ملي شورا سره په مشوره ته په تفاهم شوې د تصمیم نیول شو بل اخر ش ملي شورا په خپل نظر به څرګند کړي وي کار کې د اساسي قانون یو سل نه هم ماده وایي چې ولسی جرګې نش کولای چې په د تعدیل پیشنهادونه په خپل ورستي کال دوره کې بحث لاندې ونیسي همدارنګه بیا یو نهویو ماده به وایي چې رئیس جمهور کوي چې تعدیل په وخت کې تقنینی فرمان صادر کړي خو دا باید په دیر شو ورځ کې به ملي شورا ته ورسیږي دا د اساسي قانون یو ستونزه ده خو د دې لپاره چې د حاکم روحیه د دغه قانون د انتخاب نه موږ تاسو تیر انتخابات د ولسی جرګې او د جمهوریت ریاست ټاکنو کې ولیدل د هغه مشکلات د مخنیوي لپاره باید ولسی جرګې غړي سره دا اندېښنه شته چې د قانون په جوړونه کې د رئیس جمهور او د حکومت اجرایه قوا ډیر برلاسه او همدارنګه د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې دغه برلاسه بیا هم یو ربی موږ د ستونزې خواته بیای نو دا به تر داس موږ د دوی نه د توقع دلول د غوښتنم دلول چې په یو طریقه سره په حقوقي لحاظ د بیرته شورا محل کړی شورا په دې باندې بحث کړي ځکه شورا په دې باندې هر اړخیز بحث وکړي ځنګړی کمیسیون تکنیک کمیسیون مدني
پولیس سره مشوره کوي ولسی جرګې په تیر ځل چې د انتخاباتو قانون ورواسته ول شو ډیر په خو او دوی هغه په ټاکلي وخت کې لکه څنګه چې حلیم صاحب ورته اشاره وکړه څه غټ مشکل چې دوی په خپل وخت کې د قانون تصویب نه کړ څه هم ځینې تغیرات پکې راوستل او بحث هم پیوکو خو تصویب نشو یوازې د کوشانو موضوع
دلته البته د قانون چې ولسی درباس باندې ورې د کوچونو موضوع تقریبا شپږو ماده کې اختلافات عمده اختلافات به د اوسې کوچون د پاره ټول افغانستان یو ټاکنیز حوزه وګرځي چې هر ولایت چې دوی شتون لري دغه ورته حوزه وګرځي ابل سند دوی ته د لاس کرسي چې اختصاص ورکړ شوی به د ولز دونه امتیاز دی یو کده چې دوی حق سلب شي یو کده چې دوی امتیاز چې اساسي قانون روحه سره د موافق برابر نه دی دغه ستونزې لاملول شي شورا په دوه برخه ویشل سو او دا مشکلات
جنجال جوړ شو مجید صاحب دا کوم تغیرات چې اوس په قانون کې چې جمهور رئیس تو شکړای دا تغیرات چراغلی آیا په غوړان دي چې تاسو بحث وکړو دغه تغیرات تاسو هم راوستیو یعنی تاسو هغه شرایط چې وځکړو د کاندیدو لپاره او ځین نور د انتخاباتو کې درغلی او د مخنیوي لپاره قوی وو او کوس دا توشه شوی قانون کې چراغلی دي
موږ هغه وخت دا خبره یالت مطرح کړو فقط یو د بحث چې دوی کارت سل زره خودلې موږ لسمشر دلکسي څلوي زره پیشنهاد کړو اما د موږ یو موضوع وسالت تحصیلم ولسمشری انتخابات شرط کړی چې باید حتمان عالی تحصیلات ولري او بل خبره دا چې دوه خبره مو پکې نه وي اوریدل د دې خوند دي جنیدي هم تنه د وګړای خپل خونه تسمینول په کې ز بیا د ستونزې نه خالی نه بولم یو دا چې نه ګډون په صورت په دوهمه پړاو کې د ډیر خې نوې شې ده چې بده باندې موږ مترف یو بل د مساوي اوراو چې څو کسان مساوي اوراو چې دوی وړاندیزونه په دې سکه چې دا اختیار او دا وخت خاص کمیسیون انتخابات ورکړی ده چې په څه شرایط سره د دوهم دور د دوهم سړی د انتخاب
ستره محکمه هم پکې شامل ده
زما په نظر که چیرې د دوهم دور کې څوک ځان کاندیدین منصرف کیږي هغه د یو خبر او بل د مساوي کاندیدانو څو کسانی په دې تصمیم کې تنو انتخابات کمیسیون باید شریک نی علاوه استر مکمل استازنه باید کمیسیون تطبیق نظارت به تطبیق قانون اساسی سقط روس نه تشکیل سوی دی اساسی قانون دی 155 ماده پر اساس باندې هغه به تشکیل سقط ډیر مهم دی چا د تصمیم په قانون برابر نیول شوی دی یا قانون خلاف نیول شوی دی تنو د کمیسیون د انتخابات چاغه انتخابی کمیسیون نه دی استونزی
مجاهدی صاحب ډیر مننه ارول صاحب تاسو د مجاهدی صاحب سرګندونی مو ورده د ولسی جرګې په استازي توپ هم چرند حلیم صاحب د قانون په ځینو مسایلو باندې تاسو سوای است آیا ولسی جرګې په هغه وخت کې چې قانون ورلېګل شوی وو یو څه پد سامان نه کړی د قانون په تصویب کې او څه نظر هم دی چې جمهور رئیس دغه د توشیح په برخه کې د تخنی فرمان په برخه کې یو څه شټاک اقدام نه کړی غواړم پلان ډول راته وایست
د انتقاد خو کې باید وړاندیزونه وکړو امخ کی موضوع ته راځم چې ما څه انتقادونه وکړه یو دوه انتقادونه مې نورم پدې و چې باید سم شکایت کمیسون او د ناظرین او شاهدی مشاهدین چې دا د خارجي او داخلي ستو باندې راځي ما په وړاندیزونه کې دا دي چې دا کسان باید موږ د خپل دولتي ارګانونو نه وټاکل شي بې ځای مصرفونه مخه ونیول شي چې ځکه موږ په دې حالاتو کې دومره زور نه لرو چې هر کال هدا کال 300 میلیون ډالر په دې باندې ولګوي په هر دوره کې نو په دې لحاظ باندې بل مهم ټکی چې ما ته همیشه زورون کې زما پیشنهاد دا دی چې د ولایتونو په سطح د انتخابي حوزې نه ټاکي باید دغه ولسوالۍ خیر د کوستیداد زیات شوه دی دا باید انتخابي حوزه وي یعنی هر ولسوالۍ باید یو کاندید ولري د هغه ولسوالۍ خلک باید هغه خپل کاندید ته رای ورکړي ځکه چې هغه په خپل ولسوالۍ کې کېدل شي خلک ورسره پوراش نه وي پیژني او کله دې نه اضافه کیږي نو بیا دا مشکل بندره کیږي واقعا په تیر دوره کې تیر کال چې دا قانون ولسی جرګې ته راغلو ولسی جرګې ور باندې ډیر پراخ باسونه وکړه حتی دا باسونه په ډیرو مشاجروي شکلونو باندې بدل شو چې ځینې پکې مراور شو ځینې وکیلان پکې پخلاوه دغه باسونه باید زمونږ ولسی جرګه باید د حل په لور باندې باید توجه وکړو نو که په هغه وخت کې موږ دا قانون ولسی جرګې پاس کړو نو اوس به دغه نو موضوعاتو ته ضرورت نه
او ارول صاحب اوس چې جمهور رئیس دا د تقنینی فرمان په اساس توشیح کړی په دې برخه کې څه نظر لري
دې برخه کې خو زما په نظر چې مشکل زمونږ په اساسي قانون کې دی په اساسي قانون کې درې ځای پاندې مسلو باندې باس شوی خو به دا وایي چې خصوصا دغه یو قید چې مثلا په وروستي کال کې ولسی جرګه نشي کولای چې په دې باندې خپل غور وکړي یا تصمیم ونیسي نو دغه ځای څو ځای په دې مادو کې چې د دې صلاحیتونه شته چې کړئ جمهور دې کې تعدیل راولي نو ولسی جرګه هم کولی شي چې د خپل حق نه استفاده وکړي، خو متاسفانه چې دا کار ونه شو زما په نظر لږ بیړه شوې ده.
ډېره مننه کور ودان. حلیم صاحب، یو انتقاد چې دی دغه قانون د توشې په برخه کې، هغه دا دی چې مدني ټولنې، سیاسي احزاب دوی انتقاد کوي چې ګوندې د دغه قانون د توشې نه مخکې دوی خپل نظریات تاسو ته استولي وادلي وزارت دغه راز جمهوري ریاست او دغه راز د انتخاباتو کمیسیون ته، خو دوی وایي چې په ځینو مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې نه یوازې دوی سره مشوره نه ده سوې، بلکې دوی د ځینې غوښتنې چې سمې غوښتنې وي هم په پام کې نه دي نیول سوي. زما پوښتنه دا ده چې یو د دوی غوښتنې څومره په پام کې نیول سوي دي، او بل د انتخاباتو په قانون کې داسې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر به هم افغان من خارجي پکې نسته. ځینې داسې انتقادونه دي چې افغانستان لا هم څو دورو انتخابات ته ضرورت لري چې باید ځینې بهرنیان مشاورین وي په ځینې ادارو کې مشران وي. آیا د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې ضرور نه و لکه په خو غونډه چې باید یو بهرنی کس مشر وي؟
زه ساسي اول دي دویم پختن ته ځواب وایم. د شکایتونو د کمیسیون غړي دا معلومه نه دي چې دا افغانان دي که خارجیان دي، دا به وروسته جمهور رئیس فرمان په اساس باندې او په مشوره سره به ټاکل کیږي. د کې به طبعا ملي منافع په نظر کې نیول کیږي، مصلحتونه په نظر کې نیول کیږي، وروسته داغه نه به دا شکایتونو د کمیسیون غړي ټاکل کیږي. دا اول پختن په ځواب کې باید وایم چې کله چې د انتخاباتو د قانون مسوده جوړیدله دوه کاله د مخه، په دې کې ډېری وسیع مشورې شوې دي د مختلفو جوانبو سره، هم په وزارت عدلیه کې، هم په کابینه کې، هم د انتخاباتو د کمیسیون سره مختلف مشورې شوې دي. حتی د بین‌المللي جامعه سره موږ مشورې په دې رابطه باندې کړې دي. نو هغه طرحه چې ملي شورا ته وړاندې شوې د تصویب لپاره، په هغه کې زه فکر کوم چې په سلو کې نه نوي کوم وړاندیزونه، مثبت وړاندیزونه چې د مدني ټولنې د خوانه یا د هر لوري نه شوي، هغه په هغې قانون کې په نظر کې نیول شوي. اما په دغه نوې مسوده کې چې په تقنینی فرمان سره نافذ شو، چون وخت ډیر لنډ و، موږ ډیرې محدودې مشورې د ځینو خاصو حلقو سره درلودې چې هغه په اصطلاح د سندکارو په دې قانون کې هغوی سره دا مشورې شوې دي، وروسته د هغوی د مشورو نه دا نوی قانون نافذ شوی دی. نو زه د دوی انتقاد په ځای نه بولم. په خپل وخت کې کله چې قانون به تصویت کېده، ډېرې زیاتې وسیع مشورې په دې
راغلېډېرمنحلیم صاحب کور ودان. بحث هم ډېر جالبه دی خو وخت هم کم دی، نو دا بحث به سره راون غواړو. مجاهدي صاحب، کېدای شي نتیجهګیري وکړو، او په نتیجهګیري کې که ستاسو نه دا پوښتنه وکړم چې ستاسو له نظره دغه قانون چې اوس توشی شو د جمهور رئیس د تقنی فرمان پر اساس، او تاسو تغیر هم پکې ولیدل، او کوم تغییرات چې تاسو بحث کړی وو په دغه قانون باندې په ولسی جرګه کې راوستي وو، په عمومي توګه به دا راتلونکي انتخابات څومره عادلانه او شفافه ترسره کړي، یا به درغلیو مخه څومره پکې ونیول سي؟
مخکې تاسو له بحث فقط دوه نقطې ته اشاره کوم. اول دا چې دوی په موږ ووردل چې په دغه نوې روند سي د طرح دوی وړاندې کړی د خارجي اتباعو د کمیسیون شکایت نسلسل ده. زه د افغان په توګه دا پیشنهاد کوم که چیرې د کمیسیونونو انتخابي نه خارجي وګړي ناظرین پکې شرط دي، ځکه د اختلافات تکراریږي. دا ما نظر دی که انتخابي وي، کمیسیونونه د ملت له شورا نه رای واخلي، بیا د ستونزه نسته، بیا د ټول افغاني. بل دا دی چې کوم وړاندیز دوی ته کړی وزارت عدلیه ته او کمیسیون تقنین ته خواستن د کمیټې رؤسا د یو سل نهمې مادې روحیه نه موږ دا برداشت کړي چې ولسي جرګه نشي کولی چې پیشنهاد وکړي طرحه مطرح کړي د انتخابات قانون، او که چیرې حکومت د خپل طرحه موږ ته وړاندې کړي، په هغه باندې موږ بحث کوی چې موږ په دغه روحیه دوی سره توافق کړو. دا یوه خبره. بله خبره دا وه چې د دوی د پیشنهادونه چې و دي باید په سلو کې 95 د شورا هغه مصاب نیمه مصاب قانون چې دوی په ځینې ټکي کې دوی اختلاف درلودل، البته تصویب شوی نه و، خو بس پی شوی هغه هر اړخیز و، ځکه استادانو سره مشوره سوی و، په هغه کې مدني ټولنې سره مشوره سوی و.
اوس مجاهدي صاحب، دا قانون ستاسو نظر څومره ښه قانون دی؟ ما پوښتنه مې دا وه چې د انتخابات په راتلونکو انتخاباتو کې به درغلیو مخه څومره ونیسي دغه تعدیلات او دغه تغییرات چې پکې راغلي؟
دا تغییرات د ټول مکمل قانون تر اوسه موږ ته نه دی رسیدلی. دا قانون تر اوسه موږ نه دی لیدلی چې په کوم شیان دی، خو زه فکر کوم چې حاکم روحیه د قوی اجرایت د بیا ستونزې زیږي.
او حلیم صاحب، ورسته پوښتنه تاسو نه کېده، استاذ مجدي صاحب خبر باندې هم خپل تبصره ولري. د مو ورسته پوښتنه تاسو نه داده چې په نوي قانون کې دا سراغلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د خپلواک څونه وایي، چې دا کوم اصطلاح یا کوم کلمه پکې راغلي، څه لفظ پکې راغلي؟
نه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون قانون هغه جلا قانون دی چې هغه هم لیگل شوی ملي شورا ته، دغه پرابطان کوم حکم نه دی پیشبینی شوی. د مجددي صاحب د فرمودو په ارتباط باید عرض وکم چې اوسه پورې د شکایتونو د کمیسیون غړي نه دي ټاکل شوی چې دا به افغانان وي که خارجیان به پکې برخه ولري، څومره برخه به ولري. ما مخکې عرض وکړ چې دا په خپل وخت سره د جمهور رئیس په فرمان ټاکل کیږي او د شورا سره په مشوره ټاکل کیږي. اما د یو سل نهمې مادې صراحت ته که فکر وکړو، دا وایي چې پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند. فعلا دا تقنینی فرمانده قانون شده. قانون باید اساسی قانون دو حکم مطابق په دیر شورا زو کې باید ورش ملی شورا ته. خو ملی شورا د 109 ماده په اساس دانش کول شو په خپل تقنینی کار کې دا شامل پلان کې شامل کی. ځکه الته معنی ده اداري پروسیجر تکمیلیږي. زمون ان شاء الله راتون کې شورا به په دې قانون باندې بحث کوي چې داخله او خراب ده.
ډیر مننه کور ودان. زمون وخت پوره دی. ورسته پښتنه د راتجګری په توګه غوړم د ارول صاحب سره وکم. ارول صاحب کته سو خپل تبصره وکي دغه قانون په اړه څه ده، څومره قانون به وي او څومره په راتلون کې انتخابات که چې په تیر انتخاباتو کې خلک ډیر وزوریدل او درغلیو لاس او تقلب د اوازو لمخي څومره به دغه قانون وکولای سي دغه درغلیو او تقلبونو او دغه اوازو او په انتخاباتو کې دغه نور ستونزې مخه ونیسي.
زما په نظر د کوم قانون کې چې د کوم سیستم غوړه شوی دی دا سیستم نیمګړی کم سیستم دی. زما پیشنهاد ده چې هغه کوم سیستم چې موږ معمول دودو اتیا قانون را پدی خو تقریبا زمون په وطن کې دا انتخابات او مسله مطرح ده، دا باید عملی شي. او چې په ورځ کې ټول انتخابات خلاصې ده، رای به واچول شي، په مغه مخام پورې به رای وشمارل شي. نو زه وایم چې دغه خارجي سیستم چې په موږ تحمل شوی دی، د دې په ځای د هغه خپل سیستم موږ راوړو. او بل خبره مې دا ده چې جناب مجددي صاحب ولې دغه شکایتو کمیسون دا خلک زما په نظر چې مشکل خپل افغانان حل نکي، موږ د پردیو په فرمایشونو باندې دا اوس موږ ولې چې دغه انتخاباتو کې څومره مشکلات ولایتي شوراګانو کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو
تاسو وایئ چې د افغانانو داخله
باید دا افغانان یې افغانان هم داسې افغانان یې چې د سترې محکمې نه یعنی ټول هغه اداري ارګانونه دولتي ارګانونه دینه په هر ساحه کې باید مختلف
کمیسیون
ډیره
مننه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو. تاسو چې نظریات او زموږ د میلمنو نظریات په ټوله کې نتیجهګیری داسې ده چې د انتخاباتو په قانون کې چې د جمهور رئیس لخوا توشیح شوی دی یو لړ ښه بدلونونه هم راغلي دي، خو ځینې نیمګړتیاوې د مجددي صاحب په وینا هم پکې شته. په خاص ډول د انتخاباتو د کمیسیون په برخه کې چې کوم کسان ټاکل کیږي او یا هم د شکایتي انتخاباتو د کمیسیون په برخه کې ل خپل میلمنو هر یو په ولسی جرګې کې د تقنین د کمیسیون له مرستیال ښاغلی ډاکټر فضل الله مجددي او دغه راز د انتخاباتو د قانون په اړه د نظر لخواوند میاګل اروال او د عدلی وزارت د تقنین رئیس له خاغلی سید یوسف حلیم څخه کور ودان موافقه وسی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ساعت 3 بعد از ظهر